مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجمل اند شمشاد زادران په تخنیکي همکارۍ ستاسو په خدمت کې يم. د یوې بلې خبرونې سره دا مو مازیګرنۍ نیم ساعته خبری مجله ده چې پکې بیلابیل خبری موضوعات راخلو. خو پیل خبرونو کوو. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ خبرونه دراوري.
سبا به د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي. د هلمند پر مرکز د یوې تروریستي برید مخه ونیول شوه او پاکستان د دوو جنرالانو په ګډون یولس پوځي افسران برطرفه کړل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت پریکړه کړې چې سبا به د افغانستان بیرغ د کابل د سیشنبې ورسې د خونړۍ حملې د ویر په هدف نیم ځوړند وي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن له یو شمېر نورو دولتي ویاندویانو سره په ګډه خبرې ناسته کې په کابل کې وویل د کابل وروستی برید د افغانستان د دولت دریځ بدل کړی.
زمون وروستی دریز د افغانستان د دشمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دشمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ به تر هغو پورې دا جګړه کوو تر څو پورې شي څپوي.
د سیشن بی پورس په کابل کې موټر بم چاودنې او ورسره نشتې څلور شپېته تنه ووژل او درې سوه اووه څلوېښت نورې ټپیان کړل. بل لور ته د همدې برید په ارتباط د کورنیو چارو وزارت د لومړي امنیتي حوزې آمر، د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر، د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیر او د صحاوي ټولۍ د قمندان دندې ځنډولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د هلمند پر مرکز یې د توغندیو د بریدونو ترڅنګ د انتحاري حملې مخه ونیوله. د ملي امنیت له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی کسانو په مرکز لشکرګاه کې د قدرت الله په نوم هغه کس ونیوه چې غوښتل یې د یو موټر سایکل په واسطه چې له چاودېدونکو موادو ډکو انتحاري حمله وکړي. په ورته وخت کې په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د ملي امنیت موظفینو هغه لس راکټونه چې پر لشکرګاه ښار د توغولو لپاره چمتو شوي وو کشف او له منځه یوړل. د غور چارواکي وایي چې د چهارسدې ولسوالۍ په ملمنج سیمه کې یو غر ښویېدلی دی. د غور د والي ویاند عبدالحی خطیبي وایي په دغه پیښه کې شپېته کورونه ویجاړ شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې له امله د اوښتو انساني تلفاتو او زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. ځینو کابل ښاریانو او یو شمېر مدني فعالانو په کابل کې د یوه لاریون پر مهال په ایران کې د ماشومې افغان نجلۍ ستایش قریشي وژنه نن په کلکه وغندله. هغوی د یوې اعلامیې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو او د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي څو د ستایش قریشي په قضیه کې عدالت مراعت کړي. مدني فعال محمد رفیع بیان وویل
نن راټول شوي څو د ستایش هغه وړې ماشومې لپاره عدالت وغواړو. اول کې د ایران هیواد چې اسلامي هیواد دی د هغو نه عدالت غوښتنو لپاره راټول شوي.
ستایش قریشي شپږ کلنه افغانه د حمل د میاشتې په دوه ویشتمه د یوه ایراني ځوان له لورې له جنسي تېري وروسته ووژل شوه. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف لږ تر لږه یولس تنه پوځي افسران د اداري فساد په تور له دندو ګوښه کړي دي. د پوځي سرچینو په وینا په دغو افسرانو کې یو ډګر جنرال دی، یو تورن جنرال دی، پنځه لوا مشران دي او درې هم ډګروالان دي. پوځي سرچینې وایي دا کسان وروسته تر هغه برطرفه شول چې له یوه کال راهیسې په پوځ کې یوه څېړنه روانه وه. تر اوسه په رسمي ډول د دې خبر تایید نه دی شوی. له وظیفو څخه د یولسو پوځي افسرانو د لرې کېدو خبر دوې ورځې وروسته تر دې خپور شو چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف وویل له تروریزم سره جګړه تر هغو نشي بریالی کېدای چې د اداري فساد جرړې نه وي ایستل شوي. د امریکا ولسمشر د خلیج د همکاري د شورا د شپږو هیوادو له چارواکو سره پر امنیتي موضوعګانو خبرې کوي. دا خبرې د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې په دې پسې پیل شوې چې بارک اوباما د سعودي له پاچا سلمان سره یو ورځ مخکې وکتل. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او عربي متحد امارات د خلیج د همکاري د شورا غړي دي. سپینې ماڼۍ وویل د دې غونډې په یوې برخه کې به د سیمې پر ثبات او په بله برخه کې به د القاعده او داعش په ګډون د تروریستي ضد هڅو په اړه خبرې وشي. درېیمه برخه یې ایران ته ځانګړې شوې ده چې سعودي او د خلیج نور هیوادونه په دې سترګه ورته ګوري چې سیمه بې ثباته کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي په سوریه کې د روسیې لخوا د بشار الاسد د رژیم ملاتړ په دغه هیواد کې اوربند له خطر سره مخامخ کړی دی. یان ستولتنبرګ نن دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره په انقره کې ګډ خبري کنفرانس ته وکړه او ویل چې د سوریې ستونزې باید له سیاسي لارې هوارې شي.
The migrant and refugee crisis demonstrates
د کډوالو له بحران او مهاجرتونو دا څرګندېږي چې تر څه بریده د سوریې د شخړې سوله ییزې حل لارې ته اړتیا شته. د دې سربیره چې روسیې خپله یوه برخه پوځیان له دې هېواده ایستلې، موږ وینو چې د اسد د رژیم د ساتنې لپاره هلته لا هم د پام وړ پوځیان لري. د سوریې اوربند له خطر سره مخامخ دی، خو بیا هم سوله ییزه حل لاره او خبرې اترې د دې بحران د هواري لپاره تر ټولو ښه انتخاب دی. د مارچ په 14مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې له شپږ میاشتې هوایي بریدونو وروسته امر وکړ چې د روسیې ځواکونو عمده برخه تیله سوریې څخه ووزي. کوم کډوال چې تیر میلادي کال اروپا ته تللي، لویه برخه یې د سوریې ده. مرستندویه ټولنو د سوریې له څلورو محاصره شویو ښارګوټو 1500 ټپیان وویستل. دا له ډسمبر میاشتې را په دې خوا لومړی ځل دی چې داسې لویه شمېره ټپیان په سوریې کې له یوې سیمې انتقالي شي. دو نیم سوه کسان د یاغیانو تر لاس لاندې ښارګوټو مزایا او زبدانی څخه چې د لبنان پولې ته نږدې پراته دي ایستل شوي دي. دوه نیم سوه نور د سوریې په شمال لویدیځ کې د حکومت تر واک لاندې ښارګوټو اسماک او کفریا څخه ایستل شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ارمنستان ته ځي. دا سفر په داسې وخت کې کېږي چې د ارمنستان د ملاتړیو، بیلتون غوښتونکو او د آذربایجاني ځواکونو ترمنځ د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر د خشونت لمبې بلې شوې دي. لاوروف به نن د ارمنستان له ولسمشر سر سارکسیان او د دغه هېواد له بهرنیو چارو وزیر ادوار نالبندیان سره خبرې وکړي. څلور ورځې مخکې د قرباغ د بیلتون غوښتونکو او آذري ځواکونو ترمنځ اور بند وشو، خو خال خال ډزې لا هم هلته روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړه وکړي چې د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب ویلی دی. په کابل کې نن د افغانستان د حکومت د څو ویاندویانو د ګډ خبري کانفرنس حال درکو. د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو الوتکو زیات اهداف بې پیلوټ الوتکو په نښه کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به مو واوري چې چین غواړي له افغانستان سره خپلې نظامي اړیکې پراخې کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د انتقالي عدالت د همغږۍ ډلې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني نه په یو لیک کې غوښتي دي چې د بشري حقونو پر وضعیت بیا خبر وکړي. یو شمېر مدني فعالانو او د ماشومانو د حقونو نړیوالو مدافعینو افغان حکومت نه غواړي چې په ایران کې دي د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر بارک اوباما د سفر او هلته د خلیج د هیوادونو له مشرانو سره په لیدو کتو هم رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به په جګړې ځواب وایي چې د جګړې لارې غوره کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال دواخان مینپال، د اجرایه رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل او د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ د څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړي. اجمل تورمانی په اړه تفصیل راکړي.
په کابل کې د سه شنبه ورځې تر خونړۍ حمله وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت دریز جدي شوه او د دریو حکومتي ادارو ویاندویانو په یوه خوله د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ، اجرایه ریاست او د ملي امنیت شورا ویاندویانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې مخالفینو ته به له دې وروسته د جنگ ځواب په جنگ ورکوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرسیال دواخان مینپال په یادې غونډه کې رسنیو ته وویل چې د دوی وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې جګړه ده.
زموږ وروستی دریز د افغانستان د دښمنانو په وړاندې باندې دا دی چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي او موږ یې پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ دا جګړه کوو تر څو پورې شي زپوي.
د افغان حکومت دریز د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وروسته تر هغې توندېږي چې د سه شنبه په ورځ د کابل په پل محمود خان سیمه کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ساتونکو په ادارې انتحاري او ډله ییزه حمله وشوه چې د پوځیانو او ملکیانو په ګډون څلور شپېته کسان پکې ووژل شول او 324 نور ټپیان شول. د افغانستان امنیتي ادارو تر حملې وروسته وویل چې دغه حمله له هیواد څخه بهر پلان شوې وه، کوم چې وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت پر ځان منلې ده. افغان حکومت له دې وړاندې ویل چې د جګړې تر څنګ له وسلوالو ډلو سره د سولې دروازې هم پرانیستې ساتي، خو د کابل له حملې وروسته د سولې خبرې پیکه ښکاری. د افغانستان د اجرایي ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل خبری غونډې ته وویل چې وسلوالو طالبانو او تروریستي ډلو د افغان حکومت د سولې ځواب په جنگ سره ورکړ، نو ځکه امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په ټولو امکاناتو سره تروریستي ډلې په نښه کړي.
وسلوالو طالبانو نورو تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي، بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکړو، له خپلو خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره تروریستي ډلې په نښه کړي، هغوی له منځه یوسي، نیست او نابود کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب ورزنګ هم په یاده غونډه کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د افغان حکومت په ورته دریس ټینګار وکړ.
د سولې راتلونکي نقشه او لاره به د جګړې په ډګر کې د افغانستان مصالح قوتونه ټاکي. نو بنان زموږ لومړیتوب فعلاً جګړه ده او د افغانستان د خلکو څخه دفاع ده.
دا مهال په ټول افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د شفق په نوم عملیات روان دي چې افغان چارواکي بریالي بولي. د افغانستان د سولې په اړه په جوړو شوو څلور اړخیزو غونډو کې هم ټینګار دا و چې له سوله خوښوونکو سره به سوله او له جګړه خوښوونکو سره به جګړه کیږي. د افغان حکومت دغه چارواکي وایي دوی د مخالفینو په وړاندې د ګډ پوځي اقدام غوښتونکي دي او له پاکستان هم غواړي چې په دې برخه کې هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړي دي. د افغانستان د اجرایي ریاست د معلوماتو له مخې د سې شنبې د ورځې تر انتحاري عملي وروسته چې ویل کېږي له هېواده بهر پلان شوی وه، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ته خپل سفر هم ځنډولی، کوم چې د لومړي وزیر نواز شریف په بلنه باید ترسره شوی و.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د هغه ډلو په وړاندې به جګړې ته دوام ورکړي چې د جګړې لارې غوره کړي او د دوی د سولې غوښتنې ته یې په جنگ ځواب وویل. همدارنګه مدام واوریدل چې سبا ته به په افغانستان کې او همدارنګه د افغانستان په بهرنیو سیاسي نمایندګیو کې د کابل د سې شنبې د ورځې د پیښې په عکس العمل کې د افغانستان بیرغونه نیمکه خو وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په دې وروستیو کې په کندوز کې د نامنویو د زیاتېدو او د کندوز ښار ته د ګواښونو د پیښېدو په اړه بیا رپورټونه خپاره شوي وو. نن رپورټونه وایي چې د افغانستان یو شمېر امنیتي چارواکي دغه ولایت ته ورغلي دي او هلته یې امنیتي وضعیت له نږدې کتلی. اجمل آرین را سره همدا اوس ته ټلیفون په تماس کې دی. اجمل آرین، خبرونه ته ستړی مشي، مهرباني وکړئ. ویل کېږي چې نن د افغانستان د دفاع وزارت د یو هیات سره کندوز ته تللی و، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر:
مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نن له غرمې وروسته د کورنیو چارو وزارت وزیر همدارنګه د ملي دفاع سرپرست وزیر کندوز ولایت ته سفر کړی و او د دوی د سفر اصلي هدف دا و چې دلته د امنیتي ځواکونو سره همدارنګه د کندوز سیمیزو چارواکو سره او د کندوز له اوسني وضعیت څخه د نږدې کتنه وکړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر معصوم ثانکزي د وینا پر مهال کندوز خلکو ته وویل چې کندوز به هېڅکله هم بیا سقوط ونه کړي او د ویره چې دلته په پوره توګه امنیتي ځواکونه شتون لري او ډېر ژر به دا ولایت د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي او د دې ولایت اوسیدونکو ته به یو آرامه فضا رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه اجمل آرین و چې کندوز ته یې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع د وزیرانو د سفر حال راکوه. په را روانو خپرونو کې به بیا هم له ده سره مل یو او د دنه به بیا هم نور معلومات اخلو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
د کابل یو شمېر اوسیدونکي د وروستۍ تروریستي حمله وروسته چې د کابل ښار یې ولړزوه، له حکومت نه غواړي چې په دغه ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې موضوع به د اجمل تورمان راستولې ریپورت واورو.
په کابل کې د سه شنبې تر انتحاري او ډله ییز عملې وروسته د دغه ښار اوسیدونکي یو ځل بیا د امنیت د ښوالي په هدف په خپلو غوښتنو ټینګار کوي. یو شمېر دغه کابل میشتو د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پلازمینه کې د ورته خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره باید د موټرو په تلاشۍ کې بې پامي ونه شي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد عمر او شاهد:
حکومت نه چې دا غوښتنه ده امنیت د کابل د داسې طریقه سره مقصد امنیت ونیسي، کوم پولیس د کوم اوزو مربوط دی باید سم طریقه سره تلاشی وکي
دا سه ټول د قدرت منده سي دي دا سه موټر نه نوځي او دوه سره میمرته موټر نه تلاش کی دا د مونږ دولت سره ترشکندي شسوره سدا غسي ټول خراب کورنه کی اخلاف کورنه کی بمونه راوړي وسلې راوړي د افغانستان نه راوړي هغه موټر نه تلاش کی
په کابل کې د امنیت په هدف له حکومت نه د خلکو غوښتنې یو ځل بیا وروسته له هغې کېږي چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې انتحاري او ډله ییزې حمله کې 46 کسان ووژل شول او نږدې 350 ټپیان شول. په چاودېدونکو توکو بار د لارۍ موټر په واسطه انتحاري حمله د پل محمود خان په سیمه کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د ساتونکو په ادارې وشوه. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 8 میاشتې مخکې په یوه ورته حمله کې چې د کابل په شاه شهید سیمه کې شوې وه 15 کسان ووژل شول او نږدې 400 ټپیان شول. خو اوس د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې د امنیتي تدابیرو د ښه والي په هدف بحثونه شوي دي. د یادې شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کابل په 4 دروازو کې د برېښنایي دروازو په کېنولو او نورو تدابیرو سره د ښار د امنیت د ښه والي لپاره هڅې کیږي.
شورا امنیت ملي افغانستان در جلسات
د افغانستان امنیت شورا په خپلو بیلابیلو غونډو کې د کابل د امنیت د ښه والي په اړه مشخصې مصوبې درلودې. د کابل د برېښنایي دروازو پاره بحث او مشورې سوي. هیله منو دا غ تدبیر په ګډون چې په پام کې دی د امنیتي ارګانونو لخوا د ځینو نورو تدابیرو په نیولو سره کابل ښار له شه امن او ثبات نه برخمن سي.
خو د چارو کارپوهان دغه هدف ته د رسیدلو لپاره په یو بشپړ امنیتي سیستم ټینګار کوي. له دغو کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمند ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د وسایطو د تلاشۍ څرنګوالی کوم چې په کابل کې ترسره کیږي له اوسني وضعیت سره جوړ نه دی.
ټولې هغه پلې لارې عمومي واټونه چې د کابل شاوخوا له کابل سره تړي د کمرې تر څار لاندې دي. راسي کشفي ارګانونه دي ټول په خپلو کې همکاري ولري. له سرای لرونکو د امنیتي ژوندلیک واخیستل سي تر څو یو امنیتي سیستم جوړ سي. په لنډ مهال کې له ګزمې او مسلکي تلاشۍ له لارې کولای سو. د کابل د پولیسو وړتیا باید دومره لوړه سي چې د کابل دروازې په واک کې ووسي.
تر دې د مخه انتقادونه پر دې ول چې له چاودېدونکو توکو څخه ډکې موټرې څنګه کولای شي چې د ښار له امنیتي تلاشیو تیر او ځانونه د ښار اساس سیمو ته ورسوي. خو د کابل پولیس وایي چې تر دې وروسته به د وسایطو د تلاشۍ په برخه کې جدي اقدام کوي او تر څنګ به کشفي او استخباراتي فعالیتونه هم پراخ شي. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي څېړنو عامر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې راتلونکي تدابیر به موجوده تشو او کمزوریو ته په پام سره ونیول شي.
و موددل چې د کابل ګنشمې روسیدونکو له افغان چارواکو غواړي چې په دې خار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. بلخوا چین غواړي له افغانستان سره خپلې پوځي اړیکې پراخې کړي. دا خبره د چین یو لوړپوړي چارواکي د ملي امنیت په برخه کې د افغان ولسمشر له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په پیکینګ کې د لیدو پر مهال کړي. ملالۍ بشیر په دې اړه له نور تفصیل سره.
چین غواړي له افغانستان سره خپلې نظامي اړیکې د تروریزم پر ضد استخباراتي او نورې همکاري زیاتې کړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو نظامي ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او ډیری بهرني ځواکونه له دې هیواده ووتل. چین وایي هغه تشه ډکول نه غواړي چې د دغو بهرني ځواکونو له وتلو سره رامنځته سوې ده، خو ژمنه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې به یو لوی رول ولوبوي. پیکینګ اندیشمن دی چې دغه هیواد په لویدیځه سیمه کې اویغور سخت دریځ شایي په افغانستان، پاکستان او یو شمیر نورو منځنۍ آسیا هیوادونو کې له طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو څخه مرسته ترلاسه کوي. د چین دفاع وزارت په چهارشنبې په ورځ وویل چې دغه هیواد د مرکزي نظامي کمیسیون یو غړي فانګ فینګوی چې د چین وسلوال ځواکونه اداره کوي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته ویلي چې د دواړو هیوادونو اردوګانو تل شروابط درلودلی دي. د چین دفاع وزارت دغه چینایي چارواکي لخلي ویلي چې دغه هیواد غواړي د تروریزم ګډو تمریناتو او سرتیرو د روزنې په برخه کې عملی همکاري زیاته کړي. شاغلی فینګوی ویلي چې چین د امنیت، ثبات او په سیمه کې د پرمختګ لپاره د یو میکانیزم جوړولو غوښتونکی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط له وختونو راهیسې له بې باورۍ سره مخامخ دي، خو پاکستان له چین سره ښې اړیکې لري. د ملي امنیت ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې محمد حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د کابل او اسلام آباد د روابطو په اړه هم خبرې وکړې.
تروریزم په کابل کې د مشترک مبارزې ټولې د پروسې او همداراز د افغانستان او پاکستان د اړیکو تر ثبات د چین د چارواکو سره خبرې وشي.
افغان مشران له څو کلونو راهیسې وایي چې پاکستان سخت دریځو طالبانو ته په تنځایونه ورکوي او ملاتړ یې کوي. د چین دفاع وزارت زیاتوي چې د افغان ولسمشر سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې افغانستان غواړي د تروریزم پر ضد له چین سره همکاري وکړي. د ختیځ ترکستان اسلامي حرکت پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د رول په اړه هم توضیحات ورکړي. د چین حکومت په شینجن سیمه کې د تاوتریخوالي په ډیرو پیښو کې دغه ډله مسؤوله ګڼي. د چین د ولسمشر مرستیال تیر کال کابل ته د خپل سفر پر مهال له افغانستان سره یو شمېر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. پیکینګ وایي په شینجن کې د مسلمانانو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی چې د دوی په وینا جلا غوښتونکي دي. په دې وروستیو کې په دغه سیمه کې سلګونو کسان د نښتو په پایله کې وژل سوي. چین د افغانستان ارامي او ثبات د ځان د ارامۍ لپاره مهم بولي، خو د بشري حقونو د څار ادارې بیا وایي چې د پیکینګ لخوا د اویغور مسلمانانو پر دین او کلتور د بندیز له کبله په شینجن ایالت کې ناارامي ده.
و موردل چې چین غواړي له افغانستان سره په پوځي برخه کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. یو شمیر مدني فعالان د ماشومانو د حقونو له نړیوالو مدافعینو او افغان حکومت څخه غواړي چې په ایران کې د وژل شوي ستایش قریشي موضوع جدي وڅېړي. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې یو شمیر مدني فعالان په ایران کې د وژل شوي ماشومې په تړاو د دواړو حکومتونو له سکوته ویره لري، وایي چې دا موضوع باید تعقیب شي. مدني فعالانو ستایش قریشي ته د عدالت غوښتنو په دوام د پنجشنبې په ورځ د کابل له شارنو څخه د ایران تر سفارت پورې لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې دا موضوع باید سرسري پاتې نه شي. مدني فعال سمې درئی وایي چې د ستایش وژنه دومره دردونکې ده چې د ماشومانو او د بشري حقونو هر ملاتړي اداره یې باید پوښتنه وکړي.
تا زمانی که برای ستایش عدالت
تر حقیقت د ستایش د قضیه په اړه عدالت پلی نسی، موږ د قضیه نه پرېږدو او له ټولې دنیا او په تیر بیا د هغو هیوادونو څخه چې د ماشومان او بشري حقونو په اړه کنوانسیونونو ته ژمن دي هیله لرو چې دا موضوع تر وروستۍ مرحلې پورې وڅاري.
دغو لاریون کوونکو ویل چې د ایران حکومت باید نړیوالو قوانینو ته په ژمنتیا سره دوګونی چلند بس او د ستایش د قضیه په اړه تعصبانه چلند ونه کړي. د راپورونو له مخې شپږ کلن افغانه چې کورنۍ په ایران کې اوسیږي د حمل میاشتې په 22مه د ایرانی ځوان لخوا په ډیره بیرحمانه ډول وژل شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه شپږ کلنه ماشومه مخکې تر وژل کېدو د جنسي تیری ښکار شوي او وروسته بیا د دې لپاره چې ونه پیژندل شي تیزاب هم پرې اچول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ دا پیښه وغندله او ویل چې په تهران کې سفارت ته دنده سپارلې چې دغه هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو سره دا پیښه وڅېړي. بلخوا له ایرانه راستون شوی مدني فعال طارق سعیدی دا یو فردي کار نه ګڼي، بلکې وایي چې په ایران کې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. هغه وایي چې ایرانیان د افغانانو سره د ټولو نړیوالو قوانینو په خلاف چلند کوي او تر ډیره یې پرې محدودیتونه وضع کړي دي.
در صنف 3 و 4 ایران درس خواندم.
ما درې مو څلورم ټولګي په ایران کې لوستل. هغه وخت ما د یو ماشوم په حیث د ایران په کوڅو کې د لوبو کولو حق نه درلود او هر وخت به مو چې لوبه کوله د ایرانیانو لخوا به سپکېدو. لنډه دا چې موږ به هر چیرې په بد نظر کتل کېدو. که موږ به لوبه هم وګټله، موږ به د افغاني کثافاتو په نوم یادېدو.
دا لومړی ځل نه دی چې د ګاونډي هیواد ایران څخه د افغانانو سره د بد چلند په اړه راپورونه خپره شي، بلکې له دې وړاندې په هغو هیواد دا تورونه هم پراته دي چې د افغانانو له مجبوریته ناوړه استفاده کوي. مدني فعال محمد رفیع بیان وایي چې هلته همیشه افغانان په زور د سوریې جنگ ته لیږل کېږي، د کار په بدل کې پیسې نه ورکول کېږي او دردونکي دا چې د ستایش قریشي په شان د پیښو هلته لازمه پاملرنه نه کېږي.
د تیر کال په اوږدو کې په افغانستان کې تر نورو الوتکو زیات اهداف بې پیلوټ الوتکو په نښه کړي. د امریکا د هوایي ځواک شمیرې ښیي دغه هیواد د پوځ ستراتیژي په داسې حال کې څرګنده کړي چې غواړي له افغانستان نه خپل ځواکونه وباسي او په ورته وخت کې غواړي د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي چې له طالبانو سره په جګړه کې لاس او ګریوان دي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر ناورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2014 کال کې ویلي و چې په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د القاعده پر وړاندې پرمختګ به د بې پیلوټ الوتکو کارولو ته اړتیا کمه کړي. دا خبرې په داسې حال کې وي چې د بشري حقونو د څار ادارو او یو شمیر بهرنیو حکومتونو د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په افغانستان کې د تیر کال په اوږدو کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا د غورځول سویو بمونو او توغندیو شمیر کم سوی وو، او دا ځکه چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونو ماموریت د 2014 کال په پای کې نظامی عملیات بند کړي وو. که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کم سوی، پر بې پیلوټه الوتکو اکتفا تر بل هر وخت زیاته سوې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې د امریکا د هوایي ځواک د شمیرو له مخې د سږ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د بې پیلوټه الوتکو حملې د کارول سوي وسلو 1.5% برخه جوړوي. د پخوانی الوتکو د استعمال پترت کې د بی پیلوټ الوتکو استعمال ته دومره پام نه دی وشتي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د شمیرو لمخې په 2015 کال کې د افغان هوایي ځواک لخوا د بی پیلوټ الوتکو په واسطه 55% وسلې کارول سوي چې د 2011 کال په پرتله 15% زیاتوالی شي. بی پیلوټ الوتکې شایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د نوي قومندان جنرال جان نیکولسن پر پلان دومره اغیز ونه لري. ټاکل سوی د نیکولسن به په جون میاشت کې واشنګټن ته خپل راپور وړاندې کړي چې په افغانستان کې باید څومره امریکایي سرتیري پاتې سي. نیکولسن دغه پلان ته د بیا کتنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اوسني پلان له مخې تر 2011 کال پورې په افغانستان کې باید د امریکایي ځواکونو شمیر نیم سي چې 15,500 به وي او ډیری به یې د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت په تر ډیره پای ته ورسیږي. په 2015 کال کې بی پیلوټ الوتکو په افغانستان کې شاوخوا 530 بمونه او توغندې ویشتلې او د دغه شمیر نیمه یې په 2014 کال کې ویشتلي وو، کله چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا د اچول سوي بمونو شمیر تر بل هر وخت زیات سو. خو د 2015 کال ټول شمیر د 2009 کال د بمونو او توغندیو چې د بی پیلوټ الوتکو لخوا ویشتل سوي دوه ځله دی. د یادونې وړ ده چې په 2009 کال کې د ناټو ځواکونو ماموریت تر 100,000 سرتیرو پورې پراخ سو چې ډیری یې امریکایي ځواکونه وو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو وسلواله ډله د امریکا لخوا تروریستي ډله نه ده بلل سوې، ځکه د وسلوالو بی پیلوټ الوتکو حملې ډیری نورې سختریزي ډلې لکه القاعده په نقشه کوي. خو طالبانو هم سیمې کنټرول کړي او په شدیدو حالاتو کې امریکایي حملې هغوی هم په نقشه کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکولسن اوس مهال د امریکایي ځواکونو لخوا پر طالبانو د هوایي بریدونو په اړه د اجازې پر پلان هم غور کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن په ریاض کې د خلیج د هیوادونو له مشرانو سره خبرې پیل کړي. په نننۍ سرمشریزه کې د سوریې، یمن او عراق پر وضعیت خبرې کیږي. سره له دې چې د خلیج هیوادونو او امریکا په عراق، سوریه او یمن کې ګډ ماموریتونه ترسره کړي، خو لا هم پر ځینو مسایلو اختلاف لري چې په نننۍ غونډه کې به خبرې ورباندې وکړي. ولسمشر اوباما هیله لري چې د خلیج هیوادونه به د افراطي ډلو پر ضد جدي مبارزې ته وهڅوي. دوی به همداراز هڅه وکړي چې په خلیج کې خپل ناراضي سنی متحدان د امریکا له ژمنې ډاډمن کړي. جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د خلیج د عربي هیوادونو سرمشریزه نن د سعودي عربستان په ریاض ښار کې جوړه شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن غونډې ته وویل چې د خلیج متحدانو یې تعهد ورسره کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزه کې به همکاري جاري وساتي. اوباما نن په ریاض کې د خبرو پر مهال وویل چې په سیمه کې د ایران د کړو وړو په اړه اندېښنې موجودې دي. د همداراس په نړۍ کې د اقتصادي ستونزو او په سیمه کې د تیلو د نرخ ټیټېدو ته هم د ستونزې په توګه اشاره وکړه. باراک اوباما وویل د سیمې هیڅ هیواد هم له ایران سره د لانجې علاقمندې نه لري. ولسمشر اوباما هم داراز ډاډ څرګند کړ چې د خلیج شپږو هیوادونو موافقه ورسره کړې ده چې په عراق، سوریه او یمن کې به د بشري مرستو لپاره خپله همکاري ټینګه وساتي او همداراز د اسلامي دولت یا داعش پر ضد مبارزه به جاري وساتي. ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړ. د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان عبدالعزیز آل سعود او د متحده عربی اماراتو له امیر سره په عراق، سوریه او یمن کې پر روانو خطرونو خبري وکړه او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې پر څرنګوالي بحث سره وکړ. دا سې ګڼل کېږي چې منځنۍ ختیځ د اکثریت سنی هیوادونو چې د خلیج غرب پلوي امیران هم مهم رول پکې لري او د اکثریت شیعه ایران او د ایران د پلویانو د نفوس ترمنځ ویشل شوی دی. د کویت، قطر، بحرین او عمان په ګډون د خلیج او شمیر هیوادونه باور څرګندوي چې ولسمشر باراک اوباما له دې سیمې ځان تر ډیره حده شاته کړی او ایران ته یې په سیمه کې ډیره موقع ورکړې ده. د خلیج هیوادونه له دې عمله د اوباما له ادارې مایوسه دي. د امریکا ولسمشر وایي چې په خلیج کې زیات ډیموکراتیک اصلاحات غواړي او بشري حقونو ته درناوی باید زیات شي. جمهور رئیس اوباما پرون د سعودي له پاچا سره په ځانګړي ډول په دې اړه خبرې وکړې. یو بل جنجالي مسله چې د امریکا په کانګرس کې دا چې په کانګرس کې پر داسې وتره بحث روان دی چې کچيري ومنل سي پر مشکوکو سعودي چارواکو به د مافیات پرده لري کړو په دې صورت کې به هغه سعودي چارواکي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په تروریستي حمله کې د لاس لودو په شک مشکوک ګڼل کېږي له قانوني څارنې مسؤون نه وي او هغه امریکایان به چې د سپتمبر په حمله کې زیانمن شوي کولای سي چې له سعودي عربستان ته تاوان وغواړي. باراک اوباما نن انګلستان ته روانېږي او له هغه ځایه به وروستی هیواد چې دی ورځي جرمني وي.
ډېره زیاته مننه فرشته جلال زیوه چې ریاض ته یې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما د سفر او هلته د خلیج د هیوادونو له مشرانو سره په راتلونکو خبرو اترو رپورټ درته وړاندې کړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دوستانو په دې نیم ساعته خبرې مجله کې د خبرو شو مطالب او رپورټونو تفصیل زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شي. زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لارې کولی شي چې زموږ پر مطالبه خپل نظر را سره شریک کړئ. دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیدا. ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې سرغونه منګل په استودیو کې ده.
با تشکر از شما اجملان. خسته نباشین شنونده های گرامی. سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که حکومت افغانستان گفته با گروه هایی که پاسخ صلح با جنگ میتن جنگ خواهد شد. از بیانات رئیس جمهور اوباما در مورد روابط پوتین با رژیم سوریه و هم روابط امریکا با ایران هم مشنوین. ولی نخست همکارم جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط ها مراسم عزاداری از قربانیان حمله اخیر کابل فردا برگزار خواهد شد. باشنده های پایتخت و فعالان مدنی کابل تجاوز و قتل ستایش قریشی یک کودک افغان در ایران را محکوم کردند و امریکا و کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج به ادامه مبارزه برای نابودی داعش تعهد کردند. مشروع خبرها. حکومت افغانستان میگوید که حمله اخیر در کابل موقف افغانستان را برای ادامه جنگ تغییر داده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی امروز در یک نشست خبری گفت که شورشیان از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب خواهند شد.
زمون وسته دریز د افغانستان د دشمنانو په وړاندې باندې نه دي شغه از د افغانستان د خلکو دشمنان دي او موږ پر خلاف باندې جګړه کوو او موږ به تر هغه پورې دا جګړه کوو تر څو پرشي سپوي.
حکومت افغانستان فیصله کرده که فردا بیرق کشور در داخل و نمایندگی‌های افغانستان در خارج به خاطر حمله اخیر در شهر کابل که 64 قربانی و 347 زخمی بر جا گذاشت به حالت نیمه برافراشته قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی فرمان داده که فردا مراسم فاتحه خوانی برای کشته شده های این حمله برگزار شود. مقامات افغان میگویند چین برخی از خواسته های حکومت افغانستان را در رابطه با تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پذیرفته است. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در یک نشست خبری گفت محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی یک بار دیگر خواسته های افغانستان در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان را با مقام های چینایی مطرح کرد و این خواسته از سوی چین پذیرفته شد.
در افغانستان دلور یو شمیر غوښتنی
در این سفر از سوی حکومت افغانستان یک سلسله پیشنهادات در مورد تجهیز و اکمال قوای مسلح این کشور مطرح گردید که با برخی از این پیشنهادات حکومت افغانستان موافقه صورت گرفت.
میر پیشنهادونو سره موافقه وشوه.
آقای غرزنگ افزود محمد حنیف اطمر در مورد پروسه صلح نیز با مقام های چینایی صحبت کرده است. شمار از فعالان مدنی و باشنده های شهر کابل در یک راهپیمایی در پایتخت کشته شدن ستایش 6 ساله را در ایران محکوم کردند. آنها با نشر قطعنامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، سازمان حقوق بشر و حقوق کودک خواستند تا با وارد کردن فشار بالای حکومت ایران عدالت را در قضیه ستایش قریشی تامین کنند. سمی در یکی از فعالین جامعه مدنی گفت دولت ایران باید بدون تبعیض قضیه ستایش را بررسی کند.
تا زمانی که برای ستایش عدالت تامین نشه ما این قضیه را دنبال میکنیم و از تمام دنیا، از کشورهایی که واقعا متعهد هستند نسبت به کنوانسیون‌های حقوق بشری و نسبت به کنوانسیون‌های حقوق اطفال، از اونا هم توقع داریم و انتظار داریم که این مسئله را تا آخرین مرحلهش دنبال بکنن.
ستایش دختر 6 ساله افغان حدود 10 روز پیش توسط یک جوان ایرانی در تهران مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و سپس با بی‌رحمی با قتل رسید. این هم تحولات منطقه و جهان. لویدر سیز اردوی پاکستان 11 افسر نظامی آن کشور را به اتهام فساد اداری برکنار کرده است. بر اساس این اقدام، راحیل شریف یک تورن جنرال، یک میجر جنرال، 5 بریتمن و 3 دگروال از وظایفشان سبکدوش شدند. منابع نظامی امروز گفتند پس از تحقیقاتی که در جریان بیش از یک سال در صفوف اردوی پاکستان صورت گرفته، افسران برکنار شدند. تا حالا این خبر رسما تایید نشده است. رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش و متحدین غربی امریکا تعهد کردند که به مبارزه با گروه داعش و حل بحران‌های منطقه به همکاری‌هایشان ادامه خواهند داد. باراک اوباما با دنبال برگزاری اجلاس شورای همکاری‌های خلیج در ریاض گفت تا هنوز برخی نگرانی‌ها از برخورد ایران در منطقه به خصوص در مسائل اقتصادی و نفت وجود دارد. None of our nations have an interest in conflict with Iran. کشورهای H1 ما علاقمند بحران با ایران نیستند. ما از هر نقش مسئولان ایران در منطقه ستایش میکنیم تا اقدامهای جدی و عملی را برای جلب اعتماد و رفع اختلاف ها از راه های صلح‌آمیز و روش های بین المللی با همسایه هایش به اجرا بگذارد. باراک اوباما افزود که 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج تعهد کردند که تلاش های بشری را برای رسیدگی به شهروندان عراق و سوریه افزایش دهند. رئیس جمهور امریکا همچنان از پیشرفت هایی یادآور شد که در نتیجه آن گروه داعش در عراق و سوریه شکست خورده و مناطق زیاد را از دست داده است. و مؤسسات خیریه حدود 500 زخمی را از 4 شهر سوریه که در محاصره قرار دارند انتقال دادند. بر اساس گزارش‌ها این بزرگترین نجات زخمی‌ها از مناطق جنگ‌زده سوریه از ماه دسامبر پارسال به حساب می‌آید. سازمان ملل متحد می‌گوید این مأموریت به خاطر نجات فوری و توجه برای صحت‌مندی زخمی‌ها راه‌اندازی شده بود. گفته می‌شود که حدود 250 تن از شهرهای مدایا و زبادانی در نزدیک مرز لبنان پیدا شدند و 250 تن دیگر از شهرهای اسماک و کفریا بیرون آورده شدند. جان اجلند، مسئول عملیات بشری سازمان ملل متحد در سوریه، از نجات این 500 زخمی از مناطق محاصره شده در آن کشور ستایش کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان می گوید با گروه هایی که پاسخ صلح را با جنگ می دهند صلح نخواهد شد و جنگ صورت خواهد گرفت.
زمون وسطی دریز دفعینستان دشمنان و پولان یه بانی دادی شاقه از دفعینستان دخل گو دشمنان دی و مولی پر خلاف دی جگره که و مولی پر تروغ پوری دا جگره که و ترسو پرشید زبوی.
باشنده های کابل از حکومت و نهادهای امنیتی خواهان اقدامات شدند.
خواست ما ایست که باید بسیار جدی، بسیار قاطع، بسیار واقع بین باشند. این قسمت در قسمت چک پوینت کوشش نکنند که سرنگاری کنند، بخاطر که سرنوشت افغان و افغانستان در این قسمت بستگی دارد.
چین می خواهد روابط نظامی خود با افغانستان را گسترش دهد. دیدبان حقوق بشر و چند نهاد دیگر بین المللی با ارسال نامه بر رئیس جمهور افغانستان خواستهای دارند. رئیس جمهور امریکا امروز در عربستان سعودی گفت که هنوز هم نگرانی های در مورد ایران موجودند. با سلام دوباره و شامتان بخیر. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. مقامات افغان گفتن با گروه های مخالف مسلک پاسخ صلح حکومت افغانستان با جنگ میتن جنگ صورت خواهد گرفت. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور، جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه و تواب غرسنگ سخنگوی شورای امنیت ملی این مسئله را امروز در یک نشست مشترک خبری در کابل ابراز داشتند. ای اظهارات پس از او صورت میگیره که به روز سه شنبه بالای اداره محافظت رجال برجسته در کابل حمله صورت گرفت که در او 64 تن کشته شدند. جاوید حسن‌زاده و جزئیات موضوع.
پس از حمله خونین روز سه شنبه در شهر کابل، موقف حکومت افغانستان جدی شده و در برابر مخالفان مسلح جنگ پسند هستند اعلام جنگ کرد. معاونین سخنگویان ریاست جمهوری و ریاست اجرایه و سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنج شنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفتند که پس از این حملات مخالفان مصالحه را با جنگ پاسخ میدهند. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این نشست گفت که موقف اخیرشان در برابر دشمنان افغانستان جنگ است.
موقف اخیر ما در برابر دشمنان افغانستان این است که آنان دشمنان مردم افغانستان هستند و ما در برابرشان جنگ میکنیم تا سرکوبشان کنیم.
موقف حکومت افغانستان پس از آن در برابر مخالفان مصالح تندتر می شود که روز سه شنبه بالای اداره محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمود خان شهر کابل حمله انتحاری و گروهی صورت گرفت. قرار گزارش ها در این حمله 64 تن کشته و 347 تن دیگر زخم برداشتند که به گفته مقامات افغان بیشترشان افراد ملکی بودند. مسئولان ادارات امنیتی افغانستان پس از وقوع این حمله گفتند این حمله که مسئولیت آن را طالبان مسلح به عهده گرفتند در خارج از کشور پلان شده بود. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که در کنار جنگ با گروه های مسلح مخالف دروازه های صلح را نیز باز گذاشته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه در این نشست خبری گفت که طالبان مسلح و دیگر گروه های مخالف مسلح درخواست حکومت افغانستان را به جنگ پاسخ دادند و حالا به نیروهای امنیتی افغان دستور داده شده تا با تمام امکانات دست داشتهشان این گروه ها را هدف قرار دهند.
طالبان مسلح و دیگر گروه های تروریستی درخواست صلح را با ما به جنگ جواب دادند و بنان ما هم آماده هستیم که با جواب دادن به جنگ از مردم خود دفاع کنیم. برای نیروهای امنیتی امر شده است که با استفاده از تمامی امکانات و راه ها گروه های تروریستی را هدف قرار داده و آنان را از بین برده و نیست و نابودشان کنند.
در این حال تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان نیز در نشست یاد شده بر موقف جنگ بر ضد طالبان مسلح اسوی حکومت تاکید کرد.
قوت های مسلح ما در میدان جنگ نقشه و راه صلح را تعیین می کنند و بناهن اولویت ما فعلا جنگ و دفاع از مردم افغانستان است.
در حال حاضر عملیات نظامی به نام شفق از سوی نیروهای امنیتی افغان در برابر مخالفان مسلح در تمام افغانستان جریان دارد، عملیاتی که مسئولان حکومتی آن را موفق عنوان می کنند. در نشست های چهار جانبه که در خصوص گفتگوهای صلح برگزار شد تاکید همین بود، با کسانی که صلح می خواهند صلح و با کسانی که جنگ پسند هستند باید جنگ صورت گیرد. مسئولان حکومت افغانستان می گویند که آنان خواهان اقدامات مشترک در برابر مخالفان مسلح هستند و از پاکستان نیز می خواهند تا تعهداتی را که در نشست های چهار جانبه کرده است عملی نماید.
از بیانات مقامات حکومت افغانستان شنیدین که گفتن با گروه های مخالف مسلح که پاسخ صلح با جنگ میتن جنگ خود شد. شنونده عزیز، به دنبال حمله روز سه شنبه شمار از باشنده های کابل از حکومت خواستن تا برای بهبود امنیت شهر تلاش های جدی و تلاش های اقدامات جدید را اتخاذ کنه. جزئیات این مسئله را تا لحظات بعد میشنوین، ولی قبل از او گزارش داریم از کندوز که سرپرست وزارت دفاع افغانستان به هدف بررسی وضعیت امنیتی امروز وارد کندوز شد. خبرنگار رادیو آزادی اجمل آریان از کندوز میهال در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام و شام شما بخیر، بفرمایید جزئیات دیدار سرپرست وزارت دفاع را بدین از این ولایت.
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. بعد از ظهر امروز سرپرست وزارت ملی، وزارت دفاع ملی و همچنان وزیر امور داخلی کشور به ولایت کندوز سفر کرده بودند و هدف از سفر از جایی بودند که از جزئیات های نیروهای امنیتی دیدن کنند و همچنان وضع امنیتی کندوز را از نزدیک ببینند. در یک نشست خبری معصوم سنگزای سرپرست وزارت ملی وزارت دفاع ملی گفت که دشمن تلاش داشت تا که ولایت کندوز را سقوط بدهد و از این را کشورهای آسیا را نامن بسازد، اما او به مسئولان محلی کندوز و به مردم کندوز اطمینان داد که به زودی ولایت کندوز را از حضور مخالفان مثل دولت به گونه کامل تصفیه و پاکسازی خواهد کرد.
با تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود که از دیدار امروز وزیر سرپرست وزارت دفاع افغانستان و وزیر داخل از ولایت کندوز به ما معلومات داد و شنونده عزیز در رابطه با امی مسائل کندوز، البته در رابطه با امنیت شمال کشور باید گفت، در حالی که کشورهای آسیای میانه بعد از پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان از امکان سرایت جنگ به این کشورها نگران هستند، یک خبرنگار غربی در دیدار اخیر خود از مناطق سرحدی افغانستان و تاجکستان به این نتیجه رسیده که سرحدات چندان استحکامات و تدابیر امنیتی نیرومند ندارند. جزئیات این موضوع را در جریان امی مجله خبری خود شنیدین.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنونده عزیز، به دنبال حمله روز سه‌شنبه در کابل، شماری از باشنده های کابل از حکومت خواستن اقدامات جدید و جدی را بر بهبود شهر اتخاذ کنه. اونا میگن که به این منظور باید این تلاشی وسایط هیچ گونه سهل‌انگاری از طرف نیروهای امنیتی صورت نگیره. در این حال شورای امنیت ملی افغانستان گفته که تلاش میشد تا با اتخاذ شماری از تدابیر جدید امنیتی در کابل از امنیت بهتر مردم برخوردار شوند. سحر لیوال جزئیات دارم.
پس از حمله مرگبار روز سه‌شنبه در کابل، مردم این شهر یک بار دیگر روی خواستشان مبنی بر بهتر شدن امنیت شهر کابل تاکید می‌ورزند. شماری از باشنده های شهر کابل روز پنج‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند برای جلوگیری از تکرار حملات خونین در پایتخت، در تلاشی وسعت نباید به هیچ صورت سهل‌انگاری صورت گیرد. حبیب الله و سید جواد، دو تن از این باشنده ها،
خاص موضوع حکومت میست که باید درست تلاشی کنند و کسایی که به جنایت تو دزداره اینها گرفتار شود.
خواست ما ایسته که باید بسیار جدی، بسیار قاطع، بسیار واقع‌بین باشند در این قسمت، در قسمت چک پوینت کوشش نکنند که سهل‌انگاری کنند، به خاطر که سرنوشت افغان و افغانستان در این قسمت بستگی دارد.
تقاضاها برای بهبود بخشیدن امنیت شهر کابل از حکومت یک بار دیگر پس از آن مطرح می شود که در یک حمله انتحاری و گروهی خونین بر روز سه‌شنبه در شهر کابل 64 تن کشته شدند و نزدیک به 350 تن دیگر زخم برداشتند. انفجار موتر لوری مملو از مواد منفجره سبب شد تا این حادثه در برابر ریاست محافظت رجال برجسته در ساحه پل محمود خان کابل رخ دهد. این در حالی است که در یک رویداد مشابه حدود 8 ماه قبل در منطقه شاشهید شهر کابل حدود 15 تن کشته و نزدیک به 400 تن دیگر زخمی شدند. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روی بیشتر ساختن تدابیر امنیتی در شهر کابل بحث صورت گرفته است. تواب غرزنگ، سخنگوی این شورا، روز پنج‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با نصب دروازه‌های الکترونیکی در 4 دروازه کابل و اتخاذ برخی تدابیر دیگر برای بهتر شدن امنیت این شهر تلاش می‌شود.
شورای امنیت ملی افغانستان در جلسات مختلفش روی بیشتر کردن تدابیر امنیتی شهر کابل مصوبات بسیار مشخصی داشته است. روی مسئله دروازه های الکترونیکی شهر کابل بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. امیدوار هستیم که به شمول امنیت تدبیری که در نظر است با گرفتن بعض از تدابیر دیگر سوی نهادهای امنیتی و دفاعی ما شهر کابل از امنیت و ثبات بیشتر برخوردار شود.
اما شماره از آگاهان امور امنیتی برای بهتر ساختن امنیت پایتخت روی ایجاد یک سیستم امنیتی کامل تاکید میکنند. میرزا محمد یارمند، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت چگونگی تلاشی وسایل در شهر کابل با وضعیت موجود سازگاری ندارد.
تمام پیاده روها، جاده های عمومی که اطراف کابل و کابل وصل می کنند تحت کمر کمره گرفته شود. ادارات کشفی در مجموع با هم تعاون داشته باشند. سرایدارا از پیشان استیجاری گرفته شود تا اینکه یک سیستم امنیتی ساخته شود. خود در کوتاه مدت می داند شده که با افراز گزمه و پستای چک و تلاشی در اطراف در داخل تلاشی باید به شکل دقیق و مسلکی باشد.
پیش از این نیز انتقادها همواره بر این بوده است که وسایط مملو از مواد انفجاری چگونه می توانند از تلاشی های امنیتی عبور نموده و خود را به محلات مهم در شهر کابل برسانند. اما پلیس شهر کابل می گوید پس از این اقدامات جدی را به هدف تلاشی وسایط روی دست می گیرد و در کنار آن فعالیت های کشفی و استخباراتی را تشدید خواهد بخشید. فریدون عبیدی، عامل تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل، به رادیو آزادی گفت تدابیر بعدی با توجه به خلاهای موجود و نقاط ضعف اتخاذ می شود.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دیدبان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی با فرستادن یک نامه مشترک به رئیس جمهور اشرف غنی از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. هر دو سازمان به فرهنگ معافیت مجرمین از مجازات اشاره کرده و این مسئله را یکی از دلایل بی‌ثباتی که جاری در افغانستان دانستند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
Human Rights Watch یعنی دیدبان حقوق بشر و همچنان گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان تامین عدالت در افغانستان شدند و از سرپیچی در برخی موارد از قوانین بین المللی ابراز تأسف کردند. هر دو سازمان در نامه‌ای برای رئیس جمهور غنی نوشتند که از مدت‌ها به این سو سیستم معافیت از مجازات در افغانستان وجود داشته است. در نامه آمده با سقوط رژیم طالبان آغاز کار حکومت جدید، امیدواری های به میان آمد که شاید فرهنگ معافیت برای کسانی که به ارتکاب جنایت متهم شدند برداشته شود. سازمان دیدبان حقوق بشر در نامه اش از نیویورک بر رئیس جمهور غنی نوشته است، عضویت افغانستان در محکمه جرایم بین المللی این امیدواری را افزایش داد که شاید جنایتکاران مجازات شوند و حاکمیت قانون بر آنها غالب باشد. اما با گذشت یک دهه بنوشته این سازمان، در افغانستان تخطی های جدی از حقوق بشر می شود و طالبان مسلح و سایر گروه های تخریبی حقوق بشر را شدیداً نقض می کنند. دیدبان حقوق بشر در ادامه گفته است، تخطی کننده ها از حقوق بشر در افغانستان به ندرت محاکمه می شوند و به قربانیان به ندرت توجه شده است. با گفته این سازمان، طالبان مسلح به گونه آشکار قوانین بین المللی را زیر پا می کنند. دیدبان حقوق بشر این را هم در نامه‌اش بر رئیس جمهور غنی ذکر کرده که فرهنگ معافیت برای شمار از مقام‌های ارشد حکومت از زمان جنگ‌های داخلی بر جا مانده است. در آن زمان اداره‌های حکومتی نمی‌توانستند بر قماندانان و جنگ‌سالاران حاکمیت داشته باشند و در نتیجه این قماندانان و جنگ‌سالاران در منطقه خودشان حاکمیت قطعی داشتند. Human Rights Watch خواسته تا برای از میان برداشتن فرهنگ معافیت از مجازات، از عدالت دوامدار و حساب‌دهی حمایت همه‌جانبه شود و تخطی کننده ها از حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی محاکمه شوند و به مظلوم ها توجه و رسیدگی شود. دیدبان حقوق بشر از آن اقدام افغانستان ستایش کرده که برای کارمندان محکمه جرایم بین المللی اجازه ورود به این کشور را داده است. این سازمان همچنان خواهان افزایش همکاری میان اردوجناح یعنی حکومت افغانستان و محکمه جرایم بین المللی شده است. این سازمان نظارت از حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته تا با کارمندان محکمه جرایم بین المللی همکاری کند تا با مقام ها در وزارت های خارجه و عدلیه، مشاور شورای امنیت، لوی سارنوال و قاضی های استر محکمه افغانستان ببینند. دیدبان حقوق بشر و گروه هماهنگی عدالت انتقالی در نامه ایشان یک بار دیگر از تعهد حکومت افغانستان برای همکاری با محکمه جرایم بین المللی ستایش و در ضمن ابراز امیدواری کردند که تعهداتش را عملی کند و به فرهنگ معافیت که افغانها را خیلی اذیت کردن نقطه پایان بگذارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که کشورهای آسیای میانه بعد از پایان ماموریت جنگی ناتو در افغانستان از امکان سرایت جنگ به این کشورها نگران هستند، یک خبرنگار آژانس خبری رویترز در دیدار اخیر خود از مناطق سرحدی افغانستان و تاجیکستان ایرا دریافته که این سرحدات چندان مطمئن نیستن و تدابیر امنیتی نیرومند ندارن. قاچاق برا اختطافچی و دیگه افراد از این سرحدات میتونن بسیار به سادگی عبور کنن. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
سه کارگر ساختمان در تاجیکستان ماهی گذشته هنگامی که مصروف بازسازی یک سرک در نزدیکی دریای آمو بودند، با یک گروهی از افراد مسلح روبرو شدند که در روز روشن سرحدات را عبور کرده از افغانستان آمده بودند. آنها یک تن از این کارگران را با فیر مرمی زخمی ساخت و دو تن دیگر آنها را با خود به آن سوی مرز بردند. پاسداران سرحدی تاجیکستان به آژانس خبررسانی رویترز گفتند که قوماندانان قوای سرحدی تاجیکستان چند روز پس از این حادثه با سران قریه های افغانی نزدیک سرحد گفتگو کردند و کارگران اختطاف شده رها شدند. چنین حوادث در نزدیکی شهرک شوراباد در امتداد سرحدات تاجیکستان و افغانستان در این اواخر بیشتر رخ می‌دهد. این سرحد که در دوران اتحاد شوروی سابق سخت محافظت می‌شد، تدابیر پاسداری آن اکنون چنان شدید نیست. تاجیکستان، نادرترین کشور اتحاد شوروی سابق، چندان امکانات برای جلوگیری از قاچاقبران مسلح، اختطافچیان و آنچه که مسئولان این کشور تهدید شبه نظامیان اسلامگرا می‌دانند در اختیار ندارد. آنها میگویند که این شورشان اسلامگرا سعی دارند یک جبهه جدید جهاد بین المللی خود را در این منطقه بگشایند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان چند قبل در سخنرانی سالانه خود گفت سازمان های دهشت افغان فعالیت های خود را گسترش می دهند و با ظهور مجدد آنها در افغانستان وضعیت پیچیده تر شده است. یک خبرنگار رویترز که به سرحد در نزدیکی شوراباد رفته است میگوید کدام حصار، سیم خاردار و یا گزمه سرحدی را در آنجا ندیده است. او گفته است که نزدیکترین تانه سرحدی تاجیکستان در فاصله چند کیلومتری موقعیت داشت. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید که سرحدات تاجیکستان و افغانستان یکی از عمده‌ترین راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانستان به آسیای میانه، روسیه و اروپا می باشد. دریای خروشان آمو یا پنج یگانه مانع عبور و مرور آزاد از این سرحدات است که قاچاقبران با استفاده از تیوب باد کرده از آن هم عبور می کنند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید پس از اینکه کشورهای ناتو اکثریت سربازان خود را از افغانستان خارج ساختند، تهدید تندروان اسلامگرا به کشورهای آسیای میانه گسترش یافته است. شورشان طالب سال گذشته ولایت قندوز را که هممرز تاجیکستان است مورد حمله قرار دادند. هفته گذشته نیز آنها یک حمله را در این ولایت انجام دادند. گزارش آژانس خبررسانی رویترز میگوید آمریکا و روسیه امیدوارند که تاجیکستان چون یک حصار در برابر اسلامگرایان تندرو بیستد، ولی این کشور از امکانات چندانی برخوردار نیست. مصارف عملیات امنیتی ملی تاجیکستان به شمول پاسداری سرحدات سالانه 164 میلیون دلار می باشد و نیروهای امنیتی این کشور همواره شکایت می کنند. یک قماندان نیروهای امنیتی تاجیکستان سال گذشته با گروه دولت اسلامی یا داعش پیوست. مقامات تاجیکستان به این باورند که او برای جنگ به سوریه رفته است. در حالی که طالبان افغان هنوز کدام حمله عبور مرزی عمده در این منطقه انجام نداده اند، مقامات تاجیکستان بیم دارند که گروه‌های محلی اسلامگرا امکان دارد با دولت اسلامی یا گروه‌های افراطی دیگری که در افغانستان برای خود جای پا درست کرده اند بپیوندند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده عزیز، در جریان هستیم که رئیس جمهور اوباما امروز در ریاض بود و با رهبرای کشورهای خلیج گفتگوهای داشت. رئیس جمهور امریکا در پایان این جلسه گفت که کشورش و متحدین عربی امریکا تعهد کردند که به مبارزه با گروه داعش و حل بحرانهای منطقه به همکاریهای خود ادامه خواهد دادند. آقای اوباما ساعت پیش به دنبال برگزاری جلسه شورای همکاری‌های خلیج در ریاض گفت که تا هنوز هم برخی نگرانی‌هایی از برخورد ایران در منطقه مخصوصاً در مسائل اقتصادی و نفت وجود دارد. None of our nations have an interest in conflict with Iran. وی میگوید کشورهای هیچ یک ما علاقمند بحران با ایران نیستند. ما از هر نقش مسئولانه ایران در منطقه ستایش میکنیم تا اقدامات جدی و عملی را برای جلب اعتماد و رفع اختلافات از راه‌های سلامیز و روش‌های بین‌المللی با همسایه‌هایش به اجرا بگذارد. باراک اوباما افزود که 6 کشور عضو شورای همکاری‌های خلیج تعهد کردند که تلاش‌های بشری را برای رسیدگی به شهروندان عراق و سوریه افزایش بدن. اوباما به طور خاص در مورد سوریه گفت:
We agreed to continue working closely to de-escalate
وی میگوید ما توافق کردیم که به خاطر از بین بردن تشنج ها و حل بحران های منطقه از نزدیک کار کنیم. در سوریه واضحاً که خصومت ها برای قدرت طلبی وجود دارد و فشار فوق العاده را از سوی رژیم بشار الاسد بیشتر ساخته است. این خصومت ها یک یادآوری دیگر است که تنها یک راه حل برای جنگ داخلی سوریه باقی مانده است. شنونده عزیز، قابل ذکر است که ای چهارمین دیدار رئیس جمهور اوباما از عربستان سعودی بود و شاید آخرین مسافرتش به حیث رئیس جمهور امریکا باشه. ایران و حامیای شیعه مذهب ایران از یک طرف و کشورهای عربی بر رهبری عربستان سعودی از طرف دیگه بر نفوذ در شرق میانه با هم رقابت میکنن و کشورهای عربی خلیج گمان میکنن که بارک اوباما در اواخر با ایران نزدیک شده، ولی اوباما امروز این رهبرا را دلجمعی های داد. با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که رادیوی آزادی را مشنیدین. رادیویتان روشن بانین و رویمی امواج رادیویی تا درست 30 ثانیه دیگه. رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.